ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
نن د شنبې خالي ورځ د 2019 کال د جنوري د میاشتې 19 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار 6:00، په افغانستان کې د سهار 5:30 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د شپې 8:00 دي. په دې خبری خبرونه کې مو کوربا زه مجاهد جواد هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې د جمعې په ورځ امریکایي سناتور لینزی ګراهام سره وکتل ترڅو د سوریې په مسله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیز فشار راکم کړي. وروسته له هغې چې ډونالډ ټرمپ افغانستان او برسلز ته د نانسی پلوسی او نورو ډیموکراټانو د سفر لپاره پوځي الوتکه ورنه کړه، هغوی په تجارتي الوتکه کې خپل سفر وځنډاوه. او په کندهار کې امنیتي سرچینې وایي د میوند ولسوالۍ په کانټینر بازار سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په یوه ډله ییز برید کې 15 وسلوال طالبان او 4 ملکی وګړي وژل شوي دي. او اوس هم پوره خبرونه اورئ. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې د جمعې په ورځ له امریکایي سناتور لینزی ګراهام سره وکتل ترڅو د سوریې په مسله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیز فشار راکم کړي. د سوریې په شمال ختیځه پوله باندې ترکی ځواکونه لا اوس هم هماغسې زیات دی ردي او داسې ویره ده چې د کوردي ملیشو پر ضد به چې د داعش په وړاندې جګړه کې د امریکا متحدین پاتې شوي پوځي عملیات پیل کړي. انقره دغه کوردي ملیشي د ترکیې له تونلارو سره تړلې ګڼي. د سوریې په مسله کې له امریکا سره د شته اختلاف له امله اردوغان د دې میاشتې په سر کې د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن سره هم ونه لیدل. ګراهام نه یوازې له اردوغان بلکې د ترکیې د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو او د دغه هیواد د استخباراتو له مشر سره هم وکتل. بلخوا داعش ډله وایي دوی به د سوریې په شمالي ښار منبیچ کې د امریکا او د امریکا پلو ځواکونو پر ضد خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. داعش په یاد سیمه کې د یوه وروستي ځانوژونکي برید په ترڅ کې 4 امریکایان او 15 ایتلافي سرتیري وژل دي. دغه ادعا د نبا په نامه د داعش د یوې انټرنیټي پاڼې لخوا شوې وه او امریکایي چارواکي وایي د دغې ډلې استخباراتي شبکې تر هغو زیاتې ژورې او فعالې دي چې دوی ګمان کاوه. د داعش په یادې خبر پاڼه کې راغلی دي چې د دوی بریدونه به تر هغو پورې دوام وکړي تر څو په منبیچ کې شاري حکومت بیرته نوي راغلی. د امریکا د کانګرس مشر نانسی پلوسی د جمعې په ورځ افغانستان ته په تجارتي الوتکه کې خپل سفر وروسته له هغې وځنډاوه، کله چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې د سفري پلانونو په اړه اعلان وکړ. د نانسی دفتر وړاندې لیکلي چې د بهرنیو چارو د وزارت د ارزونو له مخې له دې اعلان سره د هغې د سفر په وړاندې په سیمه کې امنیتي ګواښونه زیات شوي دي. د پلوسی دفتر په یوه خپور کړي بیان کې دا هم ویلي دي چې د ټرمپ ادارې د دې سفري پلانونو په اړه نور معلومات هم خپاره کړي دي. خبر زیاتوي ټرمپ افغانستان او برسلز ته د زیارت یا پنجشنبې ناوخته د پلوسی او په کانګرس کې د ډیموکرات وکیلانو د سفر لپاره د پوځي الوتکې کارول هم منع کړي دي. دا د ټرمپ او د ډیموکرات وکیلانو ترمنځ د حکومت د جزوي تړل کېدو له امله د ترخو سیاسي جګړو په پایله کې شوې دي. د امریکا په تاریخ کې د حکومت د جزوي تړل کېدو دا تر ټولو اوږده دوره ده چې نن یې 28مه ورځ ده. سپینماني اعلان وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جان اون ترمنځ دوهمه سرمشیزه به د فبروري د میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. د دغه سرمشیزې د ځای په اړه به وروسته معلومات روښانه شي. د اعلان وروسته له هغې وشو کله چې ټرمپ د شمالي کوریا له یو جګپوړي استازي کیم یونګ چول سره چې د رهبر کیم د ښي لاس سړی ګڼل کېږي د جمعې په ورځ ولیدل. سپینماني وایي دغه لیدنې 90 دقیقې دوام وکړ او د سپینماني د رسنیو مشر سیرا سانډرز ژورنالستانو ته وویل چې د ټرمپ اداره په دغه برخه کې نور پرمختګ هم وکړ. ډیموکرات وکیلان وایي دوی به په دې اړه پلټنې وکړي چې آیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خو به خپل څارنوال ته په ماسکو کې د ټرمپ ټاور په اړه په کانګرس کې د دروغو ویلو لارښوونه نه وي کړي. د سپینه ماڼۍ د استخباراتي کمیټې مشر آدم شیف د جمعې په ورځ وویل دغه تورونه تر ټولو وروستي او تازه دي او موږ به د دغه راپور د کره والي لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلو. د بز فید په نامه د خبری ویبپاڼی یو خپور شوی رپورټ کې هغو دوو مامورینو چې د دغه پلټنو مسولیت لري ادعا کړې ده چې ښاغلی ترامپ خپل شخصي مدافع وکیل ته ویلي و چې په ماسکو کې د ترامپ ټاور د جوړولو د پروګرام په حقله درواغ ووایي. د ترامپ وکیل روډي جولیانی د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل د هرې سرچینې لخوا کویل شوی وي چې ترامپ مایکل کوهن ته د دروغو ویلو مشوره ورکړي یوه بې بنسټه خبره ده. د انساني حقوقو نړیواله اداره یا هیومن رائټس واچ وای په 2013 کال کې د نړۍ په ګډ ګډ کې ولسونه د امریتونو او زوراونکو حکومتونو خلاف راپاسېدل چې په کې نه یوازې د غربي نړۍ جمهوریتونه بلکې هغه هوادونه هم شامل دي چیرې چې په روایتي توګه امیرانو حکومتونه کړي دي. په خپل کلنیز راپور کې هیومن رائټس واچ د سعودي عرب، سوریه، چین، میانمار، یمن او د افریقا د لوی وچې په برخه کې له سودان څخه یادونه کړې ده. په کندهار کې امنیتي سرچینې وایي د میوند ولسوالۍ په کانټینر بازار سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر یو ډله ییز برید کې 15 وسلوال طالبان او څلور ملکی وګړي وژل شوي دي. د میوند ولسوالۍ یو لوړپوړی امنیتي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې ځانګړو افغان ځواکونو د کرای استخباراتي معلوماتو له مخې د ولسوالۍ په کانټینر بازار سیمه کې د وسلوالو پر یو لویا ډله برید وکړ. سرچینې زیاتوي چې وروسته وسلوالو د ملکی خلکو له کورونو څخه پر ځانګړو ځواکونو بریدونه وکړل چې په جګړه کې څلور ملکی وګړي هم ووژل شول. او وروسته خبر ده چې یو شمېر سرچینې وایي امریکا او پاکستان پریکړه کړې چې طالبانو سره د امریکا د خبرو راتلونکو پړاو په اسلام آباد کې ترسره کیږي چې پکې به د طالبانو تر 15 زیات مشران د ګډون لپاره اسلام آباد ته ورځي. د جمعې په ورځ د پاکستان د اردو ژبي ټلویزیون جیو د سرچینو مخې افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیزاد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ترمنځ د شوې لیدنې مهمې خبرې په همدې وي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوردونکو تاسو د وایس اف امریکا دی وی سهارنی خبری خبرونه اوري. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې د جمعې په ورځ له امریکایي سناتور لینزی ګراهام سره وکتل ترڅو د سوریې په مسله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوړخیز فشار راکم کړي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار نوشیروان قلندر راپور ده.
د شام جګړې په اړه د ترکیه او امریکا ترمنځ توجنې شوې اړیکې یو ځل بیا را په کمیدو دي او د تیر نه په ورځ د صدر ډانلډ ټرمپ او د ترکی صدر طیب اردوان ترمنځ په ټلیفون د خبرو اترو وروسته د کانګرس غړي لینډسی ګراهام د انکارا سفر کړی دی. اگر چې امریکا ویلي د شام شمالي برخونه د پوزونو اخکلو وروسته ک ترکی په کوردانو حمله وکړنو معاشي زیانونه بورته واړوي، خو اوس هم د شام په شمالي پوله د ترکی ځواکونه مورچه دي او د کوردانو په ضد یې د حملو تیاری نیولې دي. کوردان په شام کې د داعش ډلې په ضد د امریکا او اتحادیانو سره په جنگ کې کلک ولاړ پاتې شوې دي. ترکی غنی چې د شام د کوردانو په ترکی کې دننه د هغه کوردانو سره مرستې او رابطې دي چې د ترکی د حکومت له کوله د ترکی په ضد بغاوت کوي. د شام د جګړې په سر د روان میاشتې په اوله کې که هم د ترکی صدر طیب اردوان د امریکا د کامی سلامتیا چارو سلاحکار جان بولټن سره د لیدلو نه انکار کړو، خو د جمعې په ورځ یې نه یوازې دا چې د امریکایي سینیټر لینډسی ګراهام سره لیدلی دي، بلکې دغه سینیټر د ترکی او خارجه چارو وزیرانو او د ترکی د استخباراتي ادارې د مشر سره هم ملاقاتونه کړي دي. د ترکی خارجه وزیر میلوت کاوسوګلو په یو ټویټ پیغام کې لیکلی دي چې د امریکایي سینیټر ګراهام سره په شام کې په وروستیو پرمختیاو امریکا او ترکی په اړیکو خبرې اترې کړې دي. د خپل سفر نه وړاندې لینډسی ګراهام هم د سفر په اړه ویلي وو چې د دې سفر مقصد د ترکی اندېښنو ته ځواب ویل دي. لینډسی ګراهام ویلي وو چې په کوردانو کې ځنې داسې عناصر شته چې ترې ترکی ته ګواښونه شته، خو ویلي وو ضرور به داسې لارې چارې لټوي چې د ترکی شام سره تړلې سرحد باندې ورپېښو ګواښونو ته بند کیښودلی شي. سینیټر لینډسی ګراهام د امریکا په کانګرس کې یو طاقتور حیثیت لري او په یو وخت د خارجه چارو، بجټ او د ضروري اخراجاتو د کمیټو غړی هم دی. سیڑون کی وائی چی دغه سینیٹر د صدر ٹرمپ سره نږدې اړیکې دي او دی به ضرور صدر ٹرمپ ته د تود هرکلی په اړه وای. په انکارا کې د منځنی ختیځ په اړه د ټیکنیکل یونیورسټي یو پروفیسر او د نړیوالو چارو کارپو حسین بکسی ویلی دی چې سینیٹر لینڈسی گراہم د صدر ٹرمپ یو ادباری تندے او د امریکا قومی سلامتیا چارو سلاکار جان بولٹن په مقابله کې یو سیاسی پوها لرونکي کس هم دی، د دې سره یو خ سفارتکار هم ګڼل کیږي. پروفیسر حسین بکسی زیاتوي چې د دې یقین دی چې صدر ٹرمپ سینیٹر گراہم د دې لپاره لیږل دي چې تریخوالی راکم کړي. سینیٹر لینڈسی گراہم هغه تن دی چې د صدر ډانلډ ټرمپ د شام نه ځواکونو اوښکلو په فیصله سخت نیوکې کړې وې او ویلي وو دغه یو بے وخت فیصله وه. د صدر طیب اردوان د مواصلاتو ډایرکټر فهریتن التن د جمعې په ورځ په یو ټویټر پیغام کې لیکلی دی چې ترهګرو په ترکی کې د کال 2015 راهیسې د 2000 نه زیات بیګونه خلک وجلی دي او د دغه بریدونو پلانونه زیاتره د شام په شمالي برخو کې پلان شوی وو، چرته چې کوردان یو موثره حیثیت لري. صدر ډانلډ ټرمپ وړاندیز لري چې د ترکی سره په ګډه د شام په سرحد د کوردانو او ترکی ترمنځ یو داسې علاقه جوړ کړي چې دواړه د یو بل نه محفوظ وساتي. صدر طیب اردوان د داسې رقم سیمې تجویز ته هرکلی ویل دی، خو وایي چې دغه د نږدې 150 کیلومترو سیما د ترکی سرحد خواته د شام په علاقه کې جوړ کړی شي، خو کوردانو د دې سخت مخالفت کړی دی او امریکا تر اوسه پورې د ترکی او کوردانو ترمنځ دغه تجویز کړی شوی به فرزون په اړه نور تفصیل نه دی ښکاره کړی. سیډونکو بیا وایي چې ک ترکی داسې وکړل نو د عرب هیوادونو لخوا د عکس العمل سره مخ کېدلی شي، ځکه چې عرب هیوادونه دا په عرب خوره قبضه بولي. دغه عرب هیوادونه ګمان کوي چې ترکی به بیا غني چې د غسیمې په سلطنت عثمانیه کې د ترکی د واک لاندې پاتې شوی وي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ترنو قدرمنو اوریدونکو، وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ افغانستان او برسلز ته د نانسي پلوسی او نورو دیموکراتانو د سفر لپاره پوزي الوتکه ورنکړه، هغوی په تجارتي الوتکه کې خپل سفر وځنډاوه. د دواړو خواو ترمنځ اختلاف د امریکا د حکومت د جزوی تړل کېدو له ورځې زیات شوی دی چې نن یې 28مه ورځ ده. پام وکړئ په دې اړه بشپړ راپور ته چې زموږ همکارې منظر شي چمتو کړی.
د امریکا د فدرل حکومت د یو شمیر برخو د بندیدو وروسته ولسمشر ترامپ میرمن پلوسی ته اجازه ورنکړه چې په یوې پوزي الوتکه کې افغانستان ته لاړ شي، خو زیاته کړه چې که غواړي کول شي په تجارتي الوتکه کې سفر وکړي. خو پلوسی افغانستان ته په تجارتي الوتکه کې هم خپل سفر وځنډاوه. د دې مسلې په دوام کې ټاکل شوی و چې میرمن پلوسی د یو هیئت په ملتیا په یوې تجارتي الوتکه کې افغانستان ته سفر وکړي. خو د میرمن پلوسی ویاند وایي چې سپینې ماڼۍ د دغه سفر جزئیات رسنیو ته ورکړي دي او په دې توګه د سفر کوونکي هیئت امریکایي سرتیرو او نورو چارواکو د سفر په وړاندې امنیتي ګواښونه زیات شوي دي. ولسمشر ترامپ د دې سفر د لغوه کېدو دلیل د امریکا د حکومت د یوې برخې تړل کېدل بللی دي. ولسمشر ترامپ د پنځشنبې یا زیارت په ورځ ناوخته نانسی پولیسي ته په یو لیک کې لیکلی وو چې د کانګرس د هغه پلاوي لپاره چې ټاکل شوی په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره وګوري او په برسلز کې هم تم شي، د پوزي الوتکې د کارولو اجازه ځکه نه ورکوي چې د ده په وینا د عامه اړیکو یو مناسبت دی. ولسمشر ترامپ په دغه لیک کې زیاته کړې چې د امریکا 800,000 کارکوونکي تنخواه نه ترلاسه کوي. زه ډاډمن یم چې له دې سره موافق یې چې د عامه اړیکو د دې سفر ځنډول کاملا مناسب دي. ښاغلی ترامپ زیاته کړې ده چې د امریکا د حکومتي ادارو د یوې برخې تړل کېدل پای ته ورسیږي نو دوی به دا سفر بیرته له سره تنظیم کړي. د امریکا د استازو د مجلس د مشر ویان وویل نن سهار موږ خبر شو چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د تجارتي الوتکې په واسطه د سفر پروګرام په ډاګه کړی وو. هغه زیاته کړه چې هغه غواخته په پاملرنې چې د ولسمشر د دې اقدام په نتیجه کې رامنځته شوی پلاوی تصمیم ونیوه چې خپل سفر وځنډوي تر څو زموږ د سرتیرو او نورو کسانو امنیت چې په دې سفر کې شامل وو له دې نه نور زیات خراب نشي. د امریکا د حکومت یو شمیر ادارې د ولسمشر ټرمپ او د استازو د مجلس د غړو ترمنځ د مکسیکو په پوله د دیوال د جوړولو د بودیجې پر سر بندي شوې دي چې په ترڅ کې په سلګونو زره مامورین یا کارکونکي د محل په کور ناست دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
اوریدونکو او اوس هم ورزو د افغانستان د سولې مسلې ته یو شمېر سرچینې وایي امریکا او پاکستان پریکړه کړې چې طالبانو سره د امریکا د خبرو راتلونکو پړاو به په اسلام آباد کې ترسره کیږي چې په کې د طالبانو تر 1500 زیات مشران د ګډون لپاره د پاکستان پلازمینې یعنی اسلام آباد ته ورځي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیزاد د یو شمېر پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د نوموړي دغه سفر او د سولې د بهیر په اړه وروستۍ حال ارشد سندر کوي.
د پاکستان د بهرنو چارو د وزارت ویان محمد فیصل په ټویټر د دغلی دنې پخلی کړي او ویلي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او د روغې جوړې د عمل په اړوند د سیمې د خپلو مصروفیاتو څخه شاه محمود قریشي خبر کړي او خاغلی شاه محمود قریشي ورته د سولې په عمل کې د پاکستان د ملاتړ باور ورکړي دي. زلمی خلیلزاد د دلی دنې په اړه په خپل سن دی ویلي. د پاکستان ځایي مطبوعات وایي چې نومګړی بنن ماخام د وزیر اعظم عمران خان سره هم لیدکاته کوي. د امریکا ځانګړي استازي پرون د زیارت پر ورځ د بهرنو چارو سیکرټرې تهمینا جنجوا او له هغې وروسته د پلاوي په مشرۍ د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیدکاته کړي. زلمی خلیلزاد د رواني میاشتې د 8 نیټې څخه تر 21 پورې د سیمې د هیوادونو په سفر دی او اسلام آباد ته د راتګ وړاندې نوموړي د هند، چین او د افغانستان سفرونه هم کړي دي. سیمې ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په سفر نظر لرونکي سریلانکار رحیم الله یوسفزی ډیو ریډیو سره خبرو کې وای چې په دوها کې د امریکا او د افغان طالبانو ترمنځ د لیدو وروسته امن خبرې پر ځای ودرېدلی.
اوس زلمی خلیلزاد دا کوشش کوي چې د پاکستان په دې کې د امریکای زیات مرسته وکړي او طالبان په دې باندې رضا کړي چې هغه د افغانستان حکومت سره هم خبرو ته تیار شي. طالبان خو فعلا انکار کړی دی. امریکه دام غواړي چې دزبندي وشي. طالبان دام امنی خو هغه دنه هم فعلا انکار کړی. ما په شل باندې طالبانو ترجیح داده چې اول د امریکا د خارجي ځواکونو د افغانستان نه وتلو په هکله د هغوی سره پریکړه وکړي. مخکې خو به دوی ویل طالبانو چې دوی د یو دم وځي. خو اوس ما په شل باندې ښکاري چې هغوی به امریکې له وخت ورکړي چې هغه خپل ځواکونه د افغانستان نه وباسي. خو داده چې امریکا به دا فیصله یوازې نه کوي. زما دا خیال دی چې امریکا به غواړي چې د افغانستان حکومت هم په دې خبرو کې شامل شي او دا مسله چې کوم ده د خارجي ځواکونو وتل دی کې د افغانستان حکومت مرضي هم شامل وي.
مطبوعات وایي چې د امریکا ځانګړي استازي او د پاکستان د خارجه چارو وزیر په لیدنه کې تر دې دمه د افغانستان د سولې او د پخلاینې په عمل کې شوي پرمختګ باندې هم خبرې اترې کړې او قریشي هغه ته ویلي چې افغانستان کې د امن راوستل ټول خو غډه ذمہواری ده. اخوا د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی سفیر رستم شمامن دی وریډیو توای چې د زلمی خلیلزاد پاکستان ته د سفر مقصد په دغه هیواد فشار اچول دي چې طالبان د افغان دولت سره هم خبرو ته آماده کړي.
امریکا اصولن دیتا راضی شوی چې خپل قوت افغانستان نو په یو خاص وخت کې وباسي، نو طالبان دا وایي چې کدی دا اتم د خبرې ته راضی شوی نه به اعلانو کی چې دوی اعلانو کی دا غي نه پس بیا مونږه افغانستان دولت د نمائندگانو سره خبرې ترې کوو او د یو انتقالي حکومت په دغه باندې مدوی سره خبرې کوو چې یو انتقالي حکومت څنګه جوړ شي او موقت حکومت څنګه جوړ شي، واکه د طالبانو څومره نمائندګي او آیا دا غی ضمانت پدا گاونڈی ہے بخونو ور کیو کور بینک زکه چې هغه وی چې موږ خو ځان لیو موږ په دې باندې اعتبار نه شو کولای، نو زمونږ چې کم اگریمنت کیږي کم لوزنامه کیږي نو هغه به ال موږ منو چې گاونڈی ہے وادونه دا غی زبر نو دا پکی او بل خبره ده.
د پاکستان ځای مطبوعات وای اسلام آباد هڅه کوي چې د افغانستان د سولې د پاره د امریکا د ځانګړي استازي او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې لیدنه وکړي، خو په دې اړوند د پاکستان د حکومت یا د بهرنیو چارو وزارت په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټویټر @voadiva.
خود انسانی حقونو نړیواله اداره وای په 2013 کال کې د نړۍ په ګډ ګډ کې ولسونه د امریتونو او زورونکو حکومتونو پر خلاف را پاسېدل دي. صدقه جان پر نور حال درکوي.
هیومن رائټس واچ وای په 2013 کې د نړۍ په ګډ ګډ کې ولسونه د امریتونو او زورونکو حکومتونو خلاف را پاسېدل چې پکې نه یوازې د غربي نړۍ جمهوریتونه بلکې هغه هیوادونه هم شامل دي چرته چې په روایتي توګه امیرانو حکومتونه کړي دي. په خپل کلیز رپورټ کې هیومن رائټس واچ په سعودي عرب، شام، چین، میانمار، یمن او په بریازم افریقا کې په سوډان کې د حالاتو ذکر کړی دی. په سوډان کې د زیارت چهارشنبې په ورځ په سرخار خرطوم کې په زرګونو خلکو د صدر عمر البشیر خلاف مظاهره وکړه او دا غو د استعفا غوښتنه وکړه. عمر البشیر په کال 1990 کې د یو بغاوت یا کودتا په نتیجه کې واک تر لاسه کړی دی او د هغه وخت راسي د یو امیر پرنګ حکومت کوي. د هیومن رائټس واچ کینت رات وای په امیریت کې د انساني حقوقو خلاف ورزي ډېره کیږي ځکه چې امیر واکداران په اقتدار کې د پاتې کېدو او پلویانو ته د مراعات ورکولو لپاره د بډو رشوتونو نه کار اخلي. هیومن رائټس واچ وای په ملیشیا او مالدیب کې ووټرانو کرپټ حکومتونه لری کړل او په آرمینیا کې د بډو رشوتونو خلاف د ولسی پاسون په نتیجه کې د هیواد وزیر اعظم استعفا ورکړه. په ایتوپیا کې ولس د زورواکۍ حکومت لری کړو او داسې وزیر اعظم منتخب کړو چې د اصلاحاتو لفظ کړی دی. په مغربي جمهوریتونو کې په امیرانه ډول حکومت کول مشکل کار دی، خو لکه د مهاجرت پر رنگ ځینو نړیوالو مسلو د داسې قسمه حکومتونو په مقبولیت کې اضافه کړې ده. مثال په یورپ کې د هنګری او پولینډ ورکړې کېدی شي. په دواړو هیوادونو کې خلک وای په بنیادی ازادۍ حملې شوې دي. هیومن رائټس واچ وای په امریکا کې ووټرانو د صدر ډونالډ ټرمپ ته ویرې راپارولو تګلاره رد کړې ده.
If you look around the world, there is pushback at the popular level too. I mean, even in the United States, the midterm elections were a big rebuke to Trump's divisive policies.
The Human Rights Watch Kenneth Rathway da America pa midterm ya da manzanai mudi pa intikhabato ki voterano da sadar Trump nifaq ra parun ki palasai rat kade. Da Saudi khabaryal Jamal Khashoggi da wajal ki do rust Germany, Denmark aw Finland Saudi Arab ta da wasli kharsun band klo. د جمال خاشقجی په قتل کې د سعودي حکومت رتبه مامورین ککړ ګڼل کیږي، خو د انساني حقوقو په لړ کې ټول خبرونه د اطمینان وړ نه دي. هیومن رائټس واچ وای په چین کې د ویغور مسلمانانو د حقوقو خلاف ورزي نور هم زیات شوې دي او یو میلیون ویغور د بیا تعلیم په نوم نیول شوې دي.
Now, you know, if any other country were doing this,
the Human Rights Watch can attract like cheribal kum hewa das kawale no papara khaka jabe gandana keda khud chin da iqtisadi asar lamal warta sok sanwai. Human Rights Watch wai pa sham Yemen, Myanmar aw da manzani khatis pa nur hewa dun ki da jangun lamal amirana hukumatun pa papara khaka cha da khalku da shehri hakun khilaf warzai kawi.
Da da VOA diwa kharawana da.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې ده voadwanews.com. هیر یې نه کړئ.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورزو ریاض حسین ته چې د خیبر پختونخوا د بزګرو یا زمیندارو هم دا ډول د یو شمیر سوداګرو د ستونزو په اړه غږیدلې په دې راپور کې.
په روان بجټ کې مرکزی حکومت په تماکو د یو کیلو په سر 300 روپۍ ټیکس زیات کړی دی. د دې نو وړاندې دا ټیکس د یو کیلو په سر 100 روپۍ و. زمینداران وایي چې د ټیکسونو له وجې ځایی کارخانو ته هم نقصان رسیږي او هم د دې له کبله زمینداران ته د هغوی د فصل پوره قیمت نه ملاويږي. په ثوابه ضلع کې د زمینداران په یو غونډه کې دا غوښتنه هم شوې ده چې د تماکو فصل دې صوبې ته حواله کړي شي. په دې حق لا په ثوابه ضلع کې د کسان کونسل عمومي سکتر لیاقت خان وایي د زیاتو ټیکسونو له وجې زمینداران هم سخت ستونزو سره مخ دي.
تماکو باندې دومره زیات ټیکسونه لګولې شوې د مرکز د طرفه چې هغه په وجه باندې زمیندار هم ډېر زیات تکلیف دي، وړو کارخانه دار او نورو کارخانه دار هم ډېر زیات تکلیف دي. او بل غټه خبره چې چونګې تماکو زمونږ د پښتنو فصل دی، نو دې باندې زور ورکړل شو چې مرکزی حکومت دا ډیماند وشي چې تماکو لر د فصل درجه ورکړي او د دې اختیار د خیبر پښتونخوا ته والي شي چې بورډ کم کنټرول دی چې د تماکو فصل ریګولیټ کوي او د دې متعلقه کاروبار ریګولیټ کوي. نو دا مطالبه شو چې پاکستان ټوبیکو بورډ اختیار دې د خیبر پښتونخوا ته والي.
د تماکو فصل خیبر پښتونخوا کې په شپږو ضلعو کې پیدا کیږي او د نړیوالو ادارو او ځایي حکومت لخوا د کوکنارو د فصل په بدل کې د تماکو د فصل اجازه ورکړل شوی و. دا یوازینی فصل دی د نقدو پیسو په شکل کې زمیندارانو ته د بنیادی ضرورتونو نه علاوه د نورو فصلونو لپاره کومک ورکوي. مرکزی حکومت هر کال د تماکو په فصل شپږ شلی ارب روپۍ د اکسایز ډیوټي په مد کې ترلاسه کوي او په لکونو ځایي اوسیدونکو د دې روزګار سره تړلی دي. خو مرکزی حکومت مالی کال 2018-19 کې د تماکو په وړو کارخانه دارو د یو کیلو په سر 300 روپۍ ټیکس زیات کړی دی چې هم د دې لقبله ځایي زمینداران متاثر کیږي او د تماکو یا سیګریټو په برامد کولو هم منفي اثرات پریوزي. 13 ورځ د سینټ د اقتصاد کمیټې او کسیز پلاوی هم د ثوابې ضلع دوره کړې و چې د زمینداران او تاجرانو ستونزې معلومې کړي. د کمیټې غړي هم د ثوابې ضلع سره تعلق لرونکو سینټر مشتاق احمد وایي د هغوی د هڅې دي چې د زمینداران د ستونزې پارلیمان ته وړاندې کړي او د دې د حل کولو هڅې وکړي.
کمیټه په دې باندې اتفاق او چې دا د خیبر پختونخوا د تماکو چې کم فصل دی او د سره وابسته کم مختلف طبقات دي چې هغه کاشکار تنظیمونه دي، هغه گروورز دي، کاشکاران دي، هغه ډیلرز دي او هغه لوکل انډستری، ایتو سره زیاتې روان. زما یقین دا دی چې د دې دورې په نتیجه کې د کاشکارانو आवाज او تماکو کاشکارانو خصوصا आवाज دا به د پارلیمنت په فلور باندې اوچت شي. زموږ هم دا کوشش ته موږ همیشته د پاره کوشش کړی چې جدي مو کړی او امید ده چې ان شاء الله دا کم ستونزې دي، دا کم حمله په دې باندې د وفاق د طرف نه د دې حمله به ان شاء الله مخنیوي او تدارک.
صوبایي حکومت هم د تماکو د سیس په مد کې ټیکسونه اخلي او د قانون مطابق دا پیسې به په هغه علاقو کې لګول شي، خو اکثره په کلیوالو سیمو کې زمینداران د صوبایي حکومت نه هم ګیله مندي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شئ. پته ده www.voadwanews.com. هیر نه کړئ.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadwanews.com.
هیر یې نه کړئ.